السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لوی برخه پر دی ورګز شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیل
امریکا کې مشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي
د امریکې له حکومت سره د روانو حالات په اړه جدي خبرې وکړي
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده
اورزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر تلکی دا ټول خلک د روغ خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړی دي
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ دې غره دوا دغه زیتون لیلنه شمکه او یو بل پرلکو یا دغه شی مو استعمالو
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډیر زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان وورو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید د هرات والی وای یو سولیدیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوی دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکر د مړینی په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید تاکل شوی چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم خبرې وکړي واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په کې راځي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پرختیا کې د یو نوي باب پرانستل بلل شوی دی په پام کې چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکارب له امریکایي پلاوی سره چې د دفاع او بهرنوي چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبيني د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبيني د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنځ شنبه له حکومت سره یو ځای شول قانی په یو خبري غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه ولی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د د په وینا زړور پریکړه یې کړې ده د هرات ولی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوی طالبان به د شندن زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووشل شو په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووشل شو ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی وو د وشلو مسؤلیت تر دې د مکمیډلې په غاړه نه راخیسته په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووشل شول د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پېښه شاوخوا دولسمی بجې د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه د بلخ د امنیت قومندانې ویندوی وایي چې په دې پېښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تور شیشو په موټر کې سپاره وو تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وشل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادارات کړه د لوګر د امنیت قومندانې ویندوی ګل حیدر احمدی آزادی رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده
سکوت ولسوالۍ ازر حقیقت نداره ادعای کاذب است
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومندوی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره ل یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین پاړه پر روابط او تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازوویل چې د دې کلتوري خونی ترڅنګ د افغاني غالۍ او یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوې ده. د شاغلی قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خونی په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 سیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او موبایل کې د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنه او شکونه کیږي، نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوې ده. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې له بیهوشه کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړی خوایې گزار خوړلې ده. د ویټنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حمله مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخسته. یو خبری سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکه په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانې له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د وران کاری خبر ورکړی وو.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لید کاته د جمعې ورځ پیل شي. دا به د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګورم. ښاغلی غنی او سره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپور نه ورکول کیږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تیر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توسعې کوم کار.
ارک په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبري وکړي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاس د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکات.
بل لور ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما دا به مرکزي بلاغه به کارونه هم نشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم اسادی راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
و امردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت باندې سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې مشت ځینې افغانان څه وایي، د دوی په استازیتوب دوه تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوا چې لیکوالان او شنون کې دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راسته ولیدي.
زمانم عزت الله شمزي دی، ز د امریکای په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیاتنا چې پراس کې جرادت معاف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکای ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکای له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاغو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارټنرشپ ترلاسه نه شي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیری کې. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پوښتنه را ولاړې.
په امریکا کې مشت دوه افغان شنونکي او فعالانو، عزت الله شمزی او دلاور فیضان، اوس هم د نن افغانستان تر ازو هلته خزي څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله. زموږ تمه د
ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندي وکولای شي هغه کوم لاسرورنی چې په دواله سيزه کې درلودي هغه لاسرورنی خوندې پاتې شي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
مختمن د ولس مشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي، دا هم د دې خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړي دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړي چې موږ وایو چې ښځو د پاره خدا تور وکړي. ښځو د پاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپل طرح خپل ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت راجیو کول ډیر خدای نه خارجي سیاست و.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیرای د پخواني جهادي قومندانانو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته ګواښ کړی چې د وسلو له اخیستلو دی ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند د جلاشوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاد حضرت علی او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو پر اپسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو لا افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنز انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د ملیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړی دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو هرکلی کړي او د دې لړۍ د پراختیا هیله خودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته ویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږي.
کوري حکومت به یاد رېغ نه خوایم کړ.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاتول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لړډلی میرزا محمد یارمند ازادي رادیو ته وویل
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي،
خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیرات سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالی نشته کوي او د شارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لزګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و مردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په روزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کړي دي.
افغانستان هم چې بابا د افغانستان نوم ګټلی دی، افغانانو افغانستان
دغه کسانو چمیر سلګونو ته رسېدي او سپکې او درنې وسلې په لاسونو کې وي. نن د ترین کوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلکو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅې دي نه کوي. مولوی حمیدالله چې د یادو پاڅونوالو مشري کول وی ویل هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لارې انتخابوي دی په وړاندې درېږي.
غواړو چې موږ وربند وسي او صلح راسي. دا ټول خلک په دغه پاسونې دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیرې نه کوي دا ټول خلک دغو خلکو مقابل باندې دغه د سلاوې راپورته کړي دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غوښتنه ده دا خلک د دغه لپاره را
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تېر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړي پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې مؤثریت نه لرلی. هغه پاتونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ وسلې پورته کړي هغوی هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی ویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
یو سل او شپته کسان راوستل دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزارې ورته کو چې سولح وکړي سولح وکړي سولح وکړي سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمر باندې هلته به موږ وځو په خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژا پر وژا وجنګېږو.
بسم الله نور دی د حراوت جراوت پولیس اوسېدونکي یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسو ورونه یې د وطن خلک یو راسي سولح وو نور به دا جنگ ته د پای ټکی کښېږدو. دا څلوېښت کاله زموږ دولت در بدر شوی دي، کوټ شوی دي، ډېرې وینې بیادلې دي، نور بس دي. خو عامه که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سوله ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلاً حکومت غواړئ، دا موږ وعده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول شوی دی نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړي وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي هم دارنګ په ازادي رادیو دات کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته، په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتیاي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نورو ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې واس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستان واوري.
اته کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو ریوای له څو کالو را په دې خاله محلي درملو او جړلو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله چې وستري د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
مګر دې غره دوا د زیتون ویلنه شمکه او یو بل پرلکوه یغه دغه شی موږ استعمالوم دغه دوانه په خدای پاک موږ ته دوا ګرځوله اوس هغه شی موږ نه ارشوه دی اوس ویلی سره دلته دې ضرورت د کلینیک موږ ته نږدې دی دلته دوا نشته پیندې شپه و میاشتې چې دا دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دي په تکلیف دي.
صاحب داد همدرد هم د لویدیز نورستان وسیدون کې ریبای پروختي مرکزونو کې ډاکټرانو او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو لامل بندي شوې دي. نه څوک بل ځای درمل راوړلی شي او نه هم ناروغ روغتون ته انتقالولی شي نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړې ده.
ډیر جدي ستونزه ده، دوا نشته ده، ډاکټرانو ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. خلک یو ځل بیا بخوانی د دستور تر غزیدل چې په خو محلي دوا به خلکو جوړو غو نه استفاده کو. د نورستان خلک یو ځل بیا مغه په خواني حالاتو ته ګرځول شوی دي.
د دوی په خبره چې په خوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې، د ملاریا او محرقه لپاره شمکه، د سینه بغل ټوخی او زکام لپاره به مرخنه او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارول ته بیرته اړ شوی دي. ډاکټران او صحی کارکونکو به اوس د هرې ناروغي د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري. نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عام روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته ماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ستونزې د عام روغتیا وزارت او ارک سره شریکه کړي ده، خو لای هم د حل سرک نه لګيږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسې مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ورپېژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي. او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیر اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحی کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړې وه او همدارز اشمنه کړې و چې دوه ورځې کې بعد وزارت حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وایي نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلی، نه صحی کارکونکو ته ماشونه ورکړل شوی او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته تللې.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جن کو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کو مو مخ بندونو وړې، چې تخفن شي په ځوان لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی،
گرانو هیوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځېنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوی چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوی مردان نورزی په مشی د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیم لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالی کې ووژل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووژل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پیشه شاوخوا دولستی می بچي د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکي وشوه. د لوګر ولایتي چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیویارکس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ هم منځل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو او لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لسګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره لکه مو امکاناتو شکایت لري. په اورسکان کې د لوبڅارنې ټولګي نن پای ته ورسید. د ټولګي د اورسکان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په مخه څلور ورځې د مخه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوی ټولګي کې سلر ویش لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملی او نظری توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم اقاشرزاد په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو بانن مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبېږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبېږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل لور ته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبې لوبېدلې او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دا ولده چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولی ګټلی و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د کرونا په اړه درته راپور لرو. په روسیه کې د کووید 19 پیښې دا وروستۍ ورځې ډېرې شوې. هلته دامګړې له 15 میلیونه او 3 لک زیات کسان په کرونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15000 نیولې تر 14000 پورې مثبت پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات او پسې به 2:19 پروګرامونه او اورې د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله.
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټول بندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړې ده چې په سره کرښه کې ده. د سره کرښې هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډېر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاش پروسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کورونا پیښې په څلور بیش ساعتونو کې نږدې 9000 تر رسیدې او د جون تر 13 د پیښې په څلور بیش ساعتونو کې تر 1000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنټین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړې دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې په کې څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1001 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټولې مثبتې پیښې 2001 ته رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرشې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرشې ټول هیوادونه 20 ته ورسېدل. په دې لست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغه هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي هغوی باید لس ورځې قرنټین شي که نظر یې روبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیات شوي دي. پرون په څلورویشت ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو په ارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلې وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پایل خوري زیاته باندې چې موږ تم د مارکی وخت راکړل راځو خبرونه پیلو. په پایل کې ستړي مشي خراغلی.
مننه، ستړي مشي، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو پر ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت